السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیو دوو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوی دی. لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي په کابل کې د بیګم او ځوانانو راډیو دفترونه لا هم نه دي پرانستل شوي. حال دا چې طالبانو دوه ورځې وړاندې ویلي وو چې دغو راډیوګانو ته یې په مشروط ډول د بیا فعالیت اجازه ورکړي. دغه راز به واورئ چې د تورخم د لارې بندېدو خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. دا راپورونه وروسته راځي. پیل د دې ساعت په خبرونو کې. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یوې توقیف شوې برتانوي جوړې کورنۍ وایي طالبان باید سملاسي دغه ښځه او خاوند چې د عمر په اویایمه لسیزه کې دي خوشی کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د دغه جوړې د اولادونو په حواله ویلي چې مور او پلار د برېټانیا له حکومت غوښتي چې موضوع کې دخالت ونه کړي. دا اژانس په ټکو د برېټانیا د بهرنۍ چارو وزارت هم په دې اړه څه ویلو ډاډه کړي. د پیټر او باربي ریونلز په نوم دغه جوړه چې ویل کیږي له تیرو اتلس کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کوي طالبانو په بامیان ولایت کې نیولې ده. دغه جوړې افغانستان کې د ریبایلټ په نوم بنسټ اداره کوي چې هدف یې د تعلیمي او روزنیزو پروګرامونو ملاتړ و. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د دغه برتانوي جوړې د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د سنډي ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې نهاویا کلن پیټر رینولز او د هغه میرمن باربي چې پنځاویا کلنه ده د فبروري په لومړۍ نیټه هغه مهال ونیول شول چې دوی په بامیان کې خپل کور ته روان و. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د حیرتان هرات د ریل پټلۍ د رغولو په اړه له ازبکستان سره هوکړې ته رسیدلی دی. ملا برادر چې په دوه ورځني سفر ازبکستان ته تللی و د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته د کابل په هوایي ډګر کې د خپل سفر په اړه معلومات ورکول. ښاغلي برادر وویل د ازبکستان یو تخنیکي پلاوی د ریل پټلۍ د تخنیکي مطالعاتو لپاره چې لګښت یې هم ازبکستان ورکوي ژر افغانستان ته سفر کوي او د ارزونو تر بشپړېدو لس ورځې وروسته به عملي چارې پیل کړي. د حیرتان مزار شریف 15 کیلومتره ریل پټلۍ په 2010 کال کې د آسیایي بانک په تمویل بشپړه شوې او تجارتي اموال له منځنۍ آسیا او ازبکستان افغانستان ته انتقالوي. ازبکستان په 2013 کال کې هم لیوالتیا ښولې وه چې د دې 650 کیلومتره ریل پټلۍ د رغولو یوه برخه مصارف پرې کوي. دا ریل پټلۍ به له څو ولایتونو تیریږي چې ورسره د سیمه ییز اتصال او ریل انتقالاتو ته زمینه برابرېږي. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د 2002 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره اسرائیلي ټانکونه اشغال شوي لویدیځ غاړې ته ننوتلي دي. د رسنیو د راپور له مخې دا ټانکونه وروسته له هغه د اشغال شوي لویدیځ غاړې په لور لاړل چې سرتیری به یې د راتلونکي کال لپاره د فلسطیني خاورې په ځینو برخو کې پاتې شي. او د کرکټ د اتلانو په جام کې نن دوشنبه د بنګلاديش او نیوزیلند ټیمونه لوبه کوي. پرون د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې چې د دوبۍ په میدان کې وشوه پاکستان په لومړي بیټنګ یا توپوهنې سره د 222 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې هندوستان وتوانید چې په 3 اور کې ځان هدف ته ورسوي په داسې حال کې چې لای هم شپږ وکټې په لاس کې وي. دا پر روان اتلانو جام کې د پاکستان دویمه ماته وه او تر ډېره سیمی فاینال ته د رسیدو چانس هم کم بریښي. د هندوستان لپاره په دې لوبه کې ویرات کوهلی سلیزه ووهله. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د بیګم او ځوانانو راډیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي. دغه مرکز مشر احمد قریشی ازادي راډیو ته ویل چې دغه رسنیو دوه کارکونکو لا هم د طالبانو په توقيف کې دي او دفترونه یې نه دي پرانستل شوي. د خبريالانو یو بل بنسټ بیا وایي دغه راډیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شوی خو په خبره یې یو لړ شرایط پرې وځ شوی چې د بیان آزادۍ سره اړخ نه لګوي. طالبانو هم د شمې پورې تایید کړ چې بیګم او ځوانانو راډیوګانو ته په مشروع ډول د بیا فعالیت اجازه ورکړي. تفصیل له صفی الله سانکسي.
یو ورځ وروسته له هغه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت اعلان وکړ چې بیګم او ځوانانو راډیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړې، د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د دغو دواړو راډیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز مشر احمد قریشی ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ چې د دواړو راډیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي، د دوی دوه کارمندان هم د طالبانو په توقيف کې دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو د وزارت د خبرونو څانګې د بیګم او ځوانانو راډیو رادیوګانو د بیا پرانیستلو لپاره د دې رادیوګانو د چارواکو له پرله پسې غوښتنو وروسته د دې رادیوګانو د بیا پرانیستلو جواز صادر کړ، په دې شرط چې خپل پروګرامونه د طالبانو د حکومت د اصولو او د ژورنالیزم د اصولو پر بنسټ جوړ کړي او په راتلونکي کې له هر ډول سرغړونې ډډه وکړي. د افغانستان د خبري اعلانونو مرکز په داسې حال کې چې د رادیوګانو د پرانیستلو هرکلی کوي، د رسنیو له قانون پرته په ځینو مواردو د دې رادیوګانو مکلف ګرځول او د دوو رسنیزو کارکوونکو توقیف غندي. د خبري اعلانو دغه مدافع بنسټ د یادو راډیوګانو د کارکوونکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه هم کړې. اخوا د افغانستان د خبري اعلانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل،
هرچند از آغاز نشرات
موږ د بیګم راډیو د بیا پرانیستلو هرکلی کوو، دا یو مثبت ګام دی. په تیرو درې کلونو کې طالبانو ثابته کړې چې دوی د بیان ازادۍ، د معلوماتو آزاد خپرېدو او د آزادو رسنیو فعالیتونو ته هیڅ تعهد نه دي او په افغانستان کې د رسنیو په فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي. موږ هیله لرو چې د راډیو بیګم فعالیتونه به پرته له کوم شک او ځنډ څخه پیل شي. د بیګم او ځوانانو راډیو دفترونه د دلوي په 14مه په کابل کې د طالبانو د استخباراتو ریاست او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا تړل شوي وو. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت هغه وخت اعلان کړی و چې ګواکې بیګم راډیو د ډیرو سرغړونو سربیره یوې بهرنۍ رسنۍ ته پروګرامونه تولیدول او د دې رسنۍ دفتر د پالیسۍ د سرغړونو او د کارل جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې له امله تړل شوی. په هماغه ورځ د ځوانانو راډیو دفتر هم چې په وزیر اکبر خان مینه کې له بیګم راډیو سره په ګډه په یوه ودانۍ کې دی وتړل شو. طالب چارواکو د دې راډیو د کارکوونکو کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او اسناد له پښتنو ګرویګونو وروسته ضبط او د دواړو راډیوګانو یو یو خبریالې هم ونیو چې تر نن په توقیف کې دي. بیګم او ځوانانو راډیو دوه آزادې او خصوصي رسنۍ دي چې په فرانسه کې د یو میشت افغان پانګوال حمید امان لخوا تاسیس شوي. بیګم د 2021 کال د مارچ په 8مه په کابل کې د طالبانو له بیا واکمنېدو 15 میاشتې مخکې تاسیس شوې وه. د ځوانانو راډیو په 2011 کال کې تاسیس شوې وه او هدف یې د عامه پوهاوي لوړول او د خلکو او کلتورونو ترمنځ د خبرو دود یاد شوی. د افغانستان د عامه رسنیو قانون چې د طالبانو د حکومت لخوا پلي کېږي وایي چې رسنۍ د خپلو مسلکي دندو په ترسره کولو لوکه آزادی دی او چارواکي باید دوی محدودی یا ونه غواخي. خو طالبانو په مکرر ډول خبر اعلان او درسنوي کارکونکو نیولې دي. افغانستان د بي پولي خبر اعلانو د مرکز لخوا د 2023 کال د مطبوعاتو د ازادي پر لیست کې د اوسلاتیا هیوادونو لړل یو سلو اتاویایم ځای لري. افغانستان په 2023 کال کې په نړۍ کې یو سلو 250 مقام درلود. د طالبانو په بیا واکمنې دوګانی رسنۍ د سیاسي او اقتصادي محدودیتو په سبب تړل شوی او طالبانو په خبرونو باندې په پراخه کچه محدودیتونه لګولې دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
اوریدونکو د دې سات خبرې ټولګه همدومره و او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات ل یاده مباسي.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
کوشش کوم چې د قلم لاري خپل هیوات یو خدمت وکم. کتم کوچنی خدمت ته خو خیر ک زه بل څوک دغه سکارو کې نو وای قطره قطره دریاب میشه یو لستراوډنه بسې.
د خځه فاطمه ملک زینو میږي وای لکه ورځي چې د طالبانو نظام د دوی د زده کړو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولې دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړي دي او هغه کیسې په کې رانغښتي چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمې ملک زید په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپل روحیه د لیکنو په مټ غښتلې ساتي او له ښځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرښو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې اړه خبرې کوو. ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، ف فاطمه ملکزی هغه افغان ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلی ملکزی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښی وای اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرې والی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان، کورنۍ او ټولنې ته یې د قلم په مټ یو څه کړي وي، د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپیږي. د اغلې فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیاره جلۍ نومېده او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلی فاطمه ملکزی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي؟
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم وو. کوم بیا د پیغامونه به پښه کې و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و، نور باغه کتاب وو. داغه وخت څخه دا انګیزه راته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا مې دا انګیزه نور هم ډیره سوه. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکړم چې افغان ښځې، خدای نخواسته، خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسي کولی. نو ما خو هغسې سیاسي مبارزه خو نسوه کولی ځکه چې اوس سخته ده زه خپله په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکړم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخه سي د کتابونو د مطالعې له لارې. دوی په هغه وخت کې پوه سي چې موږ باید د کوچنیوالي څخه، خدای نخواسته، د نورو هیوادونو، د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کړو. موږ باید د مطالعې له لارې، د تعلیم ټکنالوژۍ له لارې خپل هیواد راپورته کړو. خدای نخواسته د پاک له لارې، باید د قلم له لارې موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو. متاسفانه دا څو نکلونه کېږي چې موږ د ټوپک لارې مبارزه کوو خو بغیر له بدبختۍ موږ ته بل څه نه دي راکړي. نو زه کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد یو خدمت وکړم، که څه هم کوچنی خدمت دی. خو خیر که زه بل څوک دغسې کار وکړي نو یو وخت دغه وایي قطره قطره دریاب میشه. یو لاسته راوړنه بس.
راځو د کتاب د نوم پاک لاره توایه دراتوایه چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوای په څه باندې راڅرخي.
زده به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی. کسی گردم د سیدی مثلا شاخلاق، یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپیژاندو خلکو سره خبرې ونه کی. بیا ما د یو کیسه ورته کړې ده، مثلا مور ماشام ورته کیسه کړې چې د ناپیژاندو خلکو سره خبرې مکوې په لار کې چیزې. بیا یو انجلی د زی پر لار کې یو ناپیژاند کس ورته ژغ کوي او چې زراس ما په موټر کې مرزو زه تا یو ځای ته بیا يم تا ته کالي او دا شان اخلم. بیا د دې خپل مور کیسه ورته په یاد یږي. بیا دا نزی بیا شونځي ته چې ولاړه سي بیا خپل ټولګیوالو ته هم دا کیسه کوي. نور بیا د مسؤلیت احساس دی، د ادب او احترام درک دی، د وخت ارزښت او بدلون لاره ده، او بل هم د صبر ګټې چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونې سهار. دا د زرغونه چې کله د خوب راکښېني بعضی وخت دا د خوب په خوا وختي نه راکښېنستله. بیا د دې خپل نور ټولګیوالو ته چې وکتل هغوی د وختي کښېنستل، د هغوی کارونه به منظمه وه، د دې کار به نامنظمه و. بیا دې خپل د مور سره دا وعده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښېنم. دغه رقم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډېر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې، څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده؟ آیا کوم څه په دې اکلم سته که نسته پکې؟
کیسې خو ما نه دي ورته دغه کړي. زه به د کیسو عنوانونه ستاسو سره شریکم. کیسه ده د شکیلیا او راهیلې همکاري، د مسؤلیت احساس، د ادب او احترام درک، د وخت ارزښت او بدلون، پر وخت خو پاک لاسونه، روغ بدن، پاک غاښونه، د کتابونو جادویي نړۍ، د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګیزه ورنه کړم چې زه خدای نخواسته زما کتاب بند سي. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه. نو ما په هغه بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه، خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي، مال خدای نه خواسته د سینې څه چیز ما زحمت په اوبو لاهو سي، که څه هم د ماشومان هغه یو د کارتوني دغه شان عکسونه وه، بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم. مالکه زه یوازې یم، یو عنوان داسې بل رقم وي، دا د دې سبب نه سي چې زما ګرده کتاب دې لغوه سي او نشر دې نه سي. دلته چې موږ کتاب نشروو یو وار به موږ اجازه اخلو، بس لاغه څخه نشریږي، یو وار دوی دا کتاب ګوري. نو په دغه مې ونه غوښتله چې زه داسې یو دغه موضوع انتخاب کړم چې یعنی هېواد د حالاتو سره دې په ټکر کې واوسي.
بله، درته وایي چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به م خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوئ، کتابونه به لیکئ او که لیکئ یوازې ماشومانو ته یې لیکئ که په نورو برخو کې هم علاقه لرئ؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې وی لیکم، بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ کلتور د ښځو چې یعنی د دوی هغه پخوانی مثلا لښتې وي، ګوتمۍ، پیزوان، چارګل، په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي. ډېرې لیکنې مې دي، ما بعضو سایټو کې نشر شوي دي، خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم، یو کتاب ورڅخه چاپ کړم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه شی چیزې چاپ کوم، نو هغه له خیر سره په راتلونکي کې کچېری وخت مې پیدا کړي، حتما ان شاء الله زه به یو کتاب چاپوم د افغانستان د ښځو پر مثلا ګودر مې پښکې معرفي کړی دی چې څنګه کوم شزي ګودر ته ځي، یا هم مثلا یو شزه ده په بدو کې ورکوي، دا بیا په هغه خپل د خسر په کور کې کومې ستونزې د دې ورسره مخامخ کېږي، یا د افغانستان نور دغسې فرهنګونه د ښځو مربوط هغه مې راخیستلي دي. لیکنې مې پر کړې دي خو تر اوسه مې داسې راټولې کړې نه دي.
په دغې لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلی، چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته وه، خورلانې وې، دوستان وه، چا وهڅولې سره له دې چې خپله تلاش وکړه چې یو څه ولیکئ؟ د نورو رول څومره و په دې کې؟
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زېږېدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نخواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه منع کړي، ما نور هم تشویقوي. خپله ورور مې ډېر مې تشویقوي، ډېر مې تشویقوي، او زه یوازینی شاید زما په نیز زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی، هغه ماته داسې نه وایي، زه ستا ته فکر کوم ته زما ورورې، ډېر مې یعنی تشویقوي. او کار ته او زه خپله دندې ته که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه ځم دندې ته، زما ورور دی چې ما تشویقوي چې ته باید د افغان ښځو لپاره کار وکړې. او خویندې مې دي، یوه خور مې ډېره راسره کومک کوي، او بل مورجان مې یعنی بی نهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس سره ډیر شوق لري. کله چې کتاب یعنی په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې بیخي ګرده دنیا مور واخلي، زما مور ماته نه وایي چې کتاب پرېږده، هلته ولاړ سه یو کار دی. اره ورځ چې زه د خوب را کښېنم، زما مور ماته وایي چې تا ماښام مطالعه ونه کړه، یا تا سره کتاب نه و، پر ځای دې ټلیفون در سره و. یعنی ډیر مې تشویقوي، خپل خپلوان مې هم ډېر تشویقوي، خوشحاله کېږي کله چې زما کتاب چاپ سي، میمانۍ راته کوي او مبارکیانې راستوي، بیا نور دوستان، همکاران، ملګري دا وي هم تشویقوي.
بله، که په دې خبرې وکړئ چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړې دي، په کومه برخه کې مو کړې دي؟
ما تر دولسمه چې مې درس وویل، بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل، بیا مې د مور ډېر ارمان و چې زه باید ډاکټره شم. نو اول سمستر مې و، نو متاسفانه نور پوهنتونونه بند سوه، نو اوس هم آنلاین زده کړې کوم، ژبې زده کوم، خو پوهنتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی. ما ول یو وار دا ژبې زده کړم، پس لاغه څخه بیا زه غواړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړې وکړم.
که درته وایي چې هغه کسان چې دوی کولی سي یو څه ولیکي، مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی په نجونو او میرمنو باندې، یا دا د اقتصادي ستونزې لري، یا دا د کوم څوک نشته چې دوی وهڅوي، مګر دوی قلم لري، دوی ته به د تاسو ویل څه وي، څنګه له خپل استعداد نه استفاده وکړي؟
مننه. زه وایم شاید زما څخه ډېر خلک ستونزې ونه لري، که څه هم اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی، ښه دی، خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه درغوښتلې. په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله، او مطالعه کول به می بیرته به مرته ور کول زما یو پنسل واسه نه دروشل خو شکر الحمدلله ز د نور ماشومان سره د کتابونو مرسته هم کوم تر ډیره اوس د کتابونو چې زما دی زی زابل کندهار هلمند ننګرهار میدان وردګ دی زایو ته زی ماشومان ته ډالی کوم کوچنی ماشومان چې دی دیو ته زی ډالی کوم یعنی ز وایم پیسې ز نه زین غواړم که څه هم خپل پیسې پرتللې دي کلام می کتابچی زه همیشه یعنی د نور ماشومان سره مرسته کوم خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمان موږ ورسیږو کاغه نن دې کسبا یا بل سبا حتمان ورسیږو موږ باید ترشار نسو که زه په کور کې کښینم وایم چې زه خو اقتصاد می خراب دی زه نسم کولای چې څه ولیکم شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو کنه دی بل چات خو وغواړو په دې و نشر میږو چې موږ یو چاته وای چې ماته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم نه که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې کاغه ټولنې ته یو ښه کتاب وي بل ورځ بیرته هغه کتاب لورنځی سات څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپو درته خو تاته پیسې درکو په مقابل کې یعنی موږ باید په دې ونه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی زه نسم کولای په کور کې کښینم رواني حالات مې تر بد بدتر سي نو زما ټولو خویندو ته ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده یو کوچنی چې دوی باید ترشا نسی موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته شاید اقتصادي وضعیت یې د هغو هېوادونو تر موږ بتره و خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو که موږ قلم کښېښو دی دې ته موږ مجبوره کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو د نورو هېوادونو ټوپکونه راواخلو خپل پر ورور یې ونیسو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
قربان سم خورک
فاطانه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وای اوس چې افغان میرمنې لګنو بندیزونو سره مخ دي د هر یو چې ولیکي او د امنیتی ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مستعار ډول خپاره کړي یا هم اوس ولیکي بیا چې زمینه برابره شوه نشر کړي کومې بدې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي په دې کار سره به له یوې خوا راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلې او د لوړې ارادې څښتنې دي بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه لاسه ورنه کړي اغلی فاطانه د خپلو خبرو په پایل کې د فاطمې ملکزی چې مخکې مو یې مرکه واورېدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي
کوم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره د نجونو لپاره ډېر مفید دی ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي تعلیم دې شنه بندې دي نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلې نه سي ټولنې ته کار وکړي دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلې سي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو موږ هسې لاستر ځانې نه ولو ناستې زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې م ویلي ولو په نورو کیسې خبرو کیسې د نجونو د میرمنو لپاره هغسې د افغانستان نجونو لپاره مې مجله راایستلې د هغوی کارونه مخته وړم د نجونو لیکنې راټولوم ترېنه راخلم هغوی ورته ایډیټوم او کار باندې کوم کومې لیکنې سي سمینه ای دې لپاره سنجونې میرمنې سې کوم اوس ځاني وضعیت کې دي ناهیلې نه سي او دوی ته کوم فشارونه سي په دوی کې هغه دوی ته نور مشکلات نه پیدا او بلې دوی وخت نه سي ضایع سي دوی اوسني وخت کې سي دوی دغه وختونه بې جایه ولاړ نه سي یو ول لپاره مجله تنظیموم، دغه دریمه غنه د دوه غنه مجمخ کې خبرې کړې، په دریمه غنه باندې اوس مشکار کوو.
یو شمیر ځوان انجونې او میرمنې سره لدی چې دوی په دې پویږي چې کولای سي یو څه ولیکي، استعداد لري، مګر افغانستان کې اوسنۍ راغلی وضعیت دوی ډېرې ځوروي. دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماده کړي دي، البته ځینې خیمه. دوی ته تاسو څه وایئ چې دغسې د فاطمې په څېر راپورته سي یو څه ولیکي؟
دوی د نه ناهیلي کېږي، کله چې دوی په ځان کې استعداد لري دوی د اقدام وکړي. دیدانه گوری سیزما پلیکلو که چی دی چونه دی دی کمی ساستی نکی زکر سیدل تا موژه نتناسی داس کسان لروسی آقا با موش تا چراو نشایی نو دی کبل ایسی سی داسی کسان و تخبلی لکنی ورمخت کسی آقای وروشایی وس لیکوالان طول آقا کنارینا دی کشا زینا دی آقا بهار دی آقا وطن کی دی کم سی استدادن لرونو آقا داس انجونو سرار کل کمک کرای دا و زکا اول سرس موش لکنو تراتلم لما سر خبلم داس کسانو کمک کرای دا نو زیدی تم و امسی آقا کسانو تا دی خبلی لکنی وران دی که خودی دی نه لکی جن دی دی استعداد با هم رشتو که و بل خدای پاک حق زای کوم کینه د یو ورځ باتمن دی د عظمت رنگونه راوړي.
بله تاسو هم دی ولی کوله یاستئ چې ګان شمیر لیکنې لري، کله چې په دا ډول سختو شرایطو کې یو څوک یو مطلب لیکي یو کتاب لیکي خپل څومره دی خوخی اس کوي، خپل څومره په ځان باور پیدا کوي.
تاسو یو والا کې واقعا هم لیکل انسان ته یو خوشحالي ورکوي، یو مسؤلیت درته کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې وینې او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکي، دا واقعي هم انسان هم خوشحاله کوي، هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي، د ښځو لپاره د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي. دا واقعي هم خوشحاله کوونکی است، ډېر خوشحاله کوونکی.
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده، خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري، کتابونه هم بیا له خپل نظر نه تیروي، نو اکثره لیکوالې مېرمنې دې ته زړه نسي کولی چې د ښځو اوسنی حالت انځور کړي. په دې هکله څه وایې؟ آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي؟ خپله څه پلان ورته لرې؟ آیا خپله دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې که لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي؟
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پتن موږ چاپ کړو. اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول په بل ډول، دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ چې یو څه ولیکو هغه دې د پتن موږ په کتابي بڼه راوباس. موږ کولی شو له نورو طریقو خپاره کړو تر څو خپل غږ اوچت کړو. هینده شاید دا وخت داسې پاتې نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو ځکه چې موږ پام لیدې دي چې هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو غم نه دي. نو وخت بدلون کوي، باید ناهیلي نه سي، ادامه ورکوي خپل لیکنې، سسې حقیقت دي باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي او آینده کې چاپ سي. کله سي دوی ته وکولی سوی زمینه مساعده سي، باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي سي او آینده دپاره چاپ سي. د اوس دپاره باید داسې یو څه ونه کړي سي ژوند یې په خطر کې واچي، خو د طریقو لارې د خپرولو لارې نورسته.
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي؟ د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي څومره به په منځ کې توپیر وي؟
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو، کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو، نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې په هغه تاریخ باندې کله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده، نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکی ده، ځکه چې آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کوو دوی دغه لیکل کړي دي، نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو شلغه ده.
خپله څه پلان لرې خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي؟
پلو لیکنو ته انشاءالله سوم ځوان دي، زه به ادامه ورکوم او لا به هم پراخوم. اوس کوم موږ دومره نه یو، او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو. څه چې ځوان دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده وکولای سم دی خپل ټولن ستونزې انځور ذکرم.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
ستاسو نوم مننه، تاسو ژوندې سلام.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شیر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په وس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو، تر څو خلک متوجه سي، له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی، که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو ته وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې، د خوښۍ خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور ویښتان دې پکې سپین شو بارکزیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپل لاندې کولو په مناسبت باید زه څو خبرې وکړم چې د دوی غږ که موږ پورته نه کړو، دا انساني مسؤلیت ده. که چېرته دغه غږ موږ پورته نه کړو، نو څوک به دا غږ پورته کړي؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي موږ یې کوو. که شاعران وي، د شعر په ژبه یې لیکي، زه خپل هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې موږ وینو، د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شعر په ژبه او چوکاټ کې برابرې.
د افغانستان په اوسني حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامداره توګه لیکل، هغه که په هره برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یوه لار چې هغه باید څرګند کی هغه هنر او ادبیات دي. د همدې دپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړی دی، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دور زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې غوښتنې مینې او کرکې دواړه څرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ خپراوي امکانات ډیر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کیږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تیره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4022 14 6 0 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
په سلامونو مو د نن ورځې درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسي ساعت د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانتوم نمبر تشریح کړي. د خون کې به واورو چې کوانتوم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتوم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټول سره هم شودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترونی او ورځي جسامت د اتوم شوا او د الکترونونو انرژي کې سویا د هسې په پرتله په بیلابیل کشرونو کې راشي چې ان مساوي کیږي د یو څخه تر وو پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره شودل کیږي کې ال ام ان او پی کیو تورو سره شودل کیږي. فرعي کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فرعي سویو شمېر راشي. فرعي کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شودل کیږي چې د اوربیتالونو نوم یې د اس پی ډي اف جی ایچ په توري سره شودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوید اوربیتالونو د الکترونی ورځي بنی یا په دې شکلو سره وي. د دې د سوید اوربیتالونو د الکترونی ورځي بنی هم په دا شکلونو سره وي. د اس اوربیتال دي چې په دې شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دي چې دا شکل ځانته غوره کوي. د ډي اوربیتال دي چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانٹم نمبر د ایم ایل په توری سره هم شودل کیږي. دا کوانٹم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نو اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانٹم نمبر لاندې قیمتونه اخستلای شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په دلوتلو سره 2 ضرب L جمع یو سره چې د فریکو مکناتیسی کوانٹم نمبر ځانته یو درې پنځه وو قیمتونه اخستلای شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم شودل کیږي. وایي د سپین کلمه چې د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر د فری کوانټم نمبر مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شودل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واړه کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونه فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای د هغوی د سپین د دې کې منونو مجموعه عظیمی وي. یا په بل لبر الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکه شکل او هم جهت سپین سره ټکی خو کچیر زیات الکترونونه شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالف جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانه د دې د کې کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات ول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بل کله په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم عناصر انرژي کې سوي شو د سوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره د کوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه د دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فش کې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکا هم جهت ډول سره ال اوربیتالونه ټکوي. بیا کله چې شمیره زیات سو په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانه ټکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کلچکوفسکي قاعده وایي وي الکترونونه لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فورین کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنې په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت دوه دی او د اس پوربیټال کې دي چې د ال قیمت یې صفر د چکل جمع سین دوه کې هم دا د پی د وینو چې دا وای وي د دې مجموعه قیمتونه یو د بل څخه کوچنی وي لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي وای کچی د دوه یا سو سویو ای ان جمع یو مساوی وي او په دې صورت کې د هغه سویو اوربیټالونو الکترونونو په واسطه د کیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي په دې شکل کې به د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیټالونو سره د کیږي لکه چې د اصلي کوانټم نمبر اټس لور دی او فوري کوانټم نمبر درې دی نو کله تاسو جمع کې او کیږي نه په دې کې به د دې قیمتونه یا مساوی او همدارنګه د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي د اصلي او فرعي انرژي سویه د کلچ فوکس قاعدې پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنی د لومړي اصلي سویه دي چې کې ال 11 او پی کیو همدارنګه آروم پکې شامل او فرعي سویه مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پی پنځه اف په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژي سویه ډکوي یعنی لکه څنګه چې وکټورونه د خاطه د تر تللې دي په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکې
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خون کې ځینې قاعدې هم مکتوب وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلوچوفسکي قاعده و
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي زو او په ګډه دې درس ته غوږدو
فلز غیر فلز او شبه فلز پیژنه په میډول عنصرونه په فلزونو غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تیرون کړي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي فلزونه فلزي ځلا لري هغه زیاتره جامد او کلسترلي دي د پانی کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پانی جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کشې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بیلابیلو برخو کې کارول کیږي دا عنصرونه د بیلابیلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښناک رول لوبوي د بیل کې بډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړې الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوه ګونی یعنی امفورټیک خاصیت لري داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي هغه عناصر چې امفورټیک خواص لري د پیریوډیک جدول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي کچیر په مرکبونه کې د بسمت اکسلور اکسیدیشن نمبر ځان ته غوړه کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت لزانه شوتل دي او ارجاع کول کې دي بل کې په ډول دوی د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصر له ډولونو څخه یو عنصر دي کچیر دا عنصر په مرکبونه کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص لزانه څخه ښکار کوي نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري لزانه فلزي خاصیت راشي لکوي الکلي سره ارجاعي او د کوي تیزاب سره اکسیدي کون کی خاصیت لزان څخه ښکارا کوي د شبه فلزونو او عناصر میل لري چې له نور عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کی او اکسیتونه جوړولای او چې اپټیټونه یې باندې سي جوړولای چې دا د شبه فلزونه دي چې ځان څخه هم فورتیک خاصیت شي چې هم د فلزونه او هم د غیر فلزونه خواص په ځینو حالاتو کې ښکار کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینې کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخي په ځینې حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د 12 ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایي. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه به د کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډي په شکل وي او د دوراني جدول تور عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونو ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلې ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثر کیمیاوي تعاملات چې چټک وي یعنې تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثر په اوبو کې نه حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرولی. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیری او پولیمیری ځانګړتیاوې لري او د ایزومیری او پولیمیری ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونه کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نه چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي. الیفاټیک هایډروکاربونونه دي او همدارنګه اروماټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه لټلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه مشبوه هایډروکاربونونه او غیر مشبوه هایډروکاربونونه لري. په مشبوه هایډروکاربونونه کې الکالونه دي چې فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبوه هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکاینونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اروماتیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي. بنزین ته ورته کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اروماتونه شامل دي. باغلر کې لومړی مشبوه هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربون او هایډروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبوه هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې اني راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نو مې شوډنه کوو چې نو مې شوډنه په لړ کې کچی د الکان په مرکبات د هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادی لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتایل ګروپ دی او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادی لکه میتلین کلوراید. همدارنګه د مشبو هایډرو کاربونونو الکلونو عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه د عمل لري ته هیگزان، ډیکان پورې او داسې نور اسخه عبارت دي. د مشبو هایډرو کاربونونو الکلونو نوم ایښودن عمومي قاعده په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین اف پیور ان اپلایډ کیمستري یعنی د ایپک په طریقه سره داسې نومول کیږي چې لیکن د ځین ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ په خاني مروج او معمول نمونه هم یا هم په دې نوم ایښودنې کې جواز لري. د نوم ایښودنې په معمولي سلسلو کې د الکانون مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخ یعنی ان ایزو او نیو مختارې پښون پکښې ښودلو سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربون اتومونو یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکښې جوړیږي چې دا نورمال پینتانونو او زنجیر لرونکي دي. د ایزو پینتانونو او همدارنګه د نیو پینتانونو زنجیر لرونکي قریبا دینګ مې شو دا نه دا همدارنګه د ځینې نور مثالونه دي. د الکانونو استعمال وايي چې الکانونه څنګه لاسته راځي. الکانون د کتلسي هایدروجنیشن څخه غیر مشبو هایدرو کاربونونه یعنی الکین چې د فلزي کتلس په موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبو هایدرو کاربونونه حاصلېږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي، نو له همدې کبله د الکانون د استعمال دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میتایل دوه اوکتان څنګه د الکانون د استعمال څخه لاسته راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګرینا د ګریکنارټ مرکبات هایدرولیز څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګرینارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډیره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایدروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسته راځي. چې په لمرمواري ماده کې د تلا سره باندې شوتل سوي د چالو جنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي. دا د الکان هلوجنیت اجزا د جست او د تیزاب په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وايي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخ په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه چې بیا هپتان د ان هپتان څخه تر بیا ان هپتا ډیکان پورې مایع او دغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر ګازي او جامد الکان بوی نه لري. ای ترنګ چې الکان یو غیر قطبی یعنی یونیپولر جوړښت لري، نو له همدې کبله په غیر قطبی او یا ډیر ضعیف محلولونو لکه ایتر، کلوروفارم، تترا کلورو، میتان او بنزین کې په شته توګه سره د دې حل کېدنه سره رسیږي هم حلیږي. لیکن په قوي قطبی محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانو د حلیدو وړتیا ډیره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبی مالیکولونو ترمنځ د وندروال ضعیف قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وندروال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي، نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د میتلین یو ګروپ اضافه شي، د هغه الکان د شیدو ټکی هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان د پشان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنی سطح د ان الکان په پرتله کمه ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قوه ضعیف دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په تیته درجه کې په ایشېدو راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې په ایشېدو راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډیر نور مرکبات په پرتله چې فعالي مواد لري ثابت او د ډیر معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبور الکانونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور الکان حتی په ډیر لوړ تودوخه کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانون د هلوجنیشن د رادیکلي تعویزي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه دي؟ الکان په تیاره کې او پاتې تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي، لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړ شي او یا د پاروکسایډ سره یو ځای شي، نو تعویزي تعاملات یا هم سبستیوشنز ریاکشن اجرا کیږي. کی چې دا یې په پایله کې الکایل هالوجنیټ یعنی ایکس نو سید کلورین برومین ایچ ایچ ایکس حاصلېږي لکه په دې ماده کې چې لیدل کیږي همدارنګه په کپلی تعاملونو کې د مول اندازه څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي د الکانونو ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتال کلوراید کلورومیتان میتلین کلوراید ډای کلورومیتان کلوروفارم ترای کلورومیتان او کاربون تیترا کلوراید یعنی تیترا کلورومیتان حاصلېږي لکه په دې مفتاری د دې فورمول معادلو څخه عبارت دي همدارنګه د رادیکلی تعویزي تعاملات چې پر اړتیا په ملي قانون کې سره رسیدي چې رادیکلی هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تاکل چونونه یې ولري او اټومي اړیکه یعنی بونز یې مساویانه ماتول یعنی هومولایټیک په نتیجه کې تودوخې د نور رنګ په واسطه جوړوي همدارنګه د الکانون یو ځانګړی تعامل رادیکلی تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی د میتان او کلورین د رادیکلی تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر رادیکلونه جوړیږي اجرا کیږي همدارنګه دا تعامل د نورو رادیکلی تعاملونو په شان په دوه مرحلو کې ترسره کیږي لومړی د تعامل یعنی پیل یعنی ایک تعامل پیل دی همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی ان چین پروپګیشن نو ری مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او یو د میتان رادیکل جوړیږي په دوهمه مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي دا هغه تعامل څخه میتال کلوراید او نوی کلورین اټوم رادیکل مېسته راځي لکه په ماده کې چې لیدل کیږي دریم د زنجیر تعامل ختمې ده یعنی دا چین ټرمینیشن یې څه ډول دی د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمې اجرا دي کولون د لاندې تعاملاتو په امرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي بیا هم د دوه الکال رادیکلونو ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکال رادیکلونو څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلېږي لکه په دې ماده کې چې لیدل کیږي همدارنګه الکانونو تعامل یا اکسیدیشن په مرسته همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي کاربون ډای اکساید او بترې حاصلي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادېږي که د تعامل عملیه مکمل نه وي نو په دې حالت کې میتان کنټرول شوی تعامل څخه اسیتلین هایدروجن او کاربون مونوکساید حاصلېږي او دا تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نام سره هم یادېږي خود به د خودي یا خپل سری تعامل یا اوټو اکسیدیشن عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتلس نه استعمال تخپل یا اوټو اکسیډیشن په نام سره یادېږي همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډېر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دا اندازه کول د امکان څخه لیرې وي لیکن منشاب الکان په ځانګړي توګه چې دریمي کاربون یعنی ترتری کاربون ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډېر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروپارو اکسایډ جوړي چې په صنعت کې دا څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي چې ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی شوتل سیوی دي
هله د چیننني درسي ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي د کونکو ته د عناصر او خواص تشریح کیږي د ولسم ټولګي د کونکو به د مخلوطونو ځانګړتیاوي ولولي او د دولسم ټولګي د کونکو به واوري چې الکینونه څه ته وایي
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونې محلويشته غوښونې سي د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه پورز د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه پورز د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه پورز د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خبريږي درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسی ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونې ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.